द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشه خدمتمنو ویزونکو او خره کلاس دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اورئ. نن د یکشنبې اتوار ورځ کال 2013 د سپتمبر د میاشتې 13 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار شپږ، په افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د خالي د شپې 9 بجې دي. زه یم ستاسو قربانه منظه شهید او ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج د ملګرو ملتونو عمومي غونډې پر مهال د یو بل پر هیوادونو د ترهګرو سره د مرستو تورونه لګولي.
سوشما سوراج توسي توګه د پاکستان نوم یې واغسته چې پاکستان نه امریکې سره وفادار دی، نه ورسره مخلص دی او نه هندوستان سره. او مثال یې داسې ورکړو که پاکستان چېرې امریکې سره مخلص او نه اسامه بن لادن په پاکستان کې نموندل کېده.
بلې لورې ته د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یانګ هو د خالي شنبې په ورځ وویل چې د شمالي کوریا حکومت به تر هغو خپل د اټومي وسلو پروګرامونه ونه دروي تر څو په امریکا پوره باور وموندي. اخوا د اندونیجیا په دوو ښارونو کې یوې زورورې زلزلې شاوخوا 304 اتیا کسان وژلي دي او تر 1500 زیات ژوبل دي.
د انډونیشیا د ولسمشر مرستیال جوسف کلا د زلزلې او سونامي شدت ته په پام سره وایي کېدای سي د مړیو شمیر زرګونو تنو ته ورسیږي.
سرټی کې تاسو واورېدل وز غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په مهال د یو بل پر هیوادونو د ترهګرو سره د مرستو تورونه لګولي دي. ښاغلي قریشی د هند په اړه ویلي چې دوی څو وارې هڅه کړې ده چې د هند چارواکو سره لیده کاته وکړي او د سیمې امنیت او ثبات په اړه وغږیږي، خو هند دې ته نه دی تیار شوی او مثبت ځواب یې نه دی ویلی. اخوا د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج بیا د غونډې پر مهال په پاکستان سختې نیوکې وکړې او ویلي دي چې پاکستان دوی سره په راستۍ مخې ته نه ځي. هغې زیاته کړې ده چې که پاکستان یوې لورې ته د خبرو بلنه ورکوي خو بلې خوا پر دوی ترهګ بریدونه کوي. د دواړو هیوادونو د مشرانو د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو و مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ او د هند خلاف د کشمیر او سکھ وګړو سخت احتجاجونه دوام درلودل. ولې لورې ته د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړو ویلي دي چې په پاکستان کې د پښتنو سره توپیري چلند روان دی او د ملي سلامتیا په نوم د هغوی د پیژنګلویو یا شناختي کارډونو تړلو یوه لړۍ روانه ده. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې د پښتنو د تړلي شوي کارډونو په وجه دوی ته د ورپېښو ستونزو احساس لري، خو په دې اړه دوی ملي سلامتیا ته راپېښ ګواښونه د پامه نشي غورځولی. ولې لورې ته د خیبر پښتونخوا په 400 ضلعه کې د کانګو وایرس په ناروغۍ اخته یو ځوان تن ژوند له لاسه ورکړی دی. د پېښور خیبر ټیچنګ روغتون چارواکي پخلی کړی دی چې د 400 څخه روغتون ته وړل شوی ځوان پرون د درملنې پر مهال ژوند له لاسه ورکړی. اخوا د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یانګ هو د خالی یا شنبې په ورځ وویل چې د شمالي کوریا حکومت به تر هغو خپل د اټومي وسلو پروګرامونه ونه دروي تر څو په امریکا پوره باور وموندي. هغه د امریکا څخه غواړي چې د دوی په حکومت لګیدلي بندیزونه لرې کړای شي. ښاغلي ری یانګ هو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وویل چې دوی خپل ملي امنیت په پام کې ساتي او پرته له دې چې امریکا باندې پوره باور ولري نشي کولای چې خپلې اټومي وسلې ختم کړي. هغه امریکا ته خبرداري ورکړ چې که د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري دوام ولري نو شمالي کوریا به هم خپلې کړې ژمنې بیرته واخلي. اخوا د اندونیزیا په دوو ښارونو کې یوې زورورې زلزلې شاوخوا 304 اتیا کسان وژلي دي. زلزله د جمعې په ورځ په پالو او دونګالا سیمو کې وشوه. شدت یې د ریکټر په کچه 1.5 درجې ثبت شوې ده. چارواکي د مړو د تازه شمیر د اعلانولو په ترڅ کې ویره ښودلې ده چې ممکن د تلفاتو شمیر لا نور زیات شي. د انډونیشیا د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې ویان وایي چې د ژغورنې مامورینو د خلکو د موندلو کار پیل کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. دا مهال لازمون سره راپورونه دي په خبرونه کې چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. د لومړي راپور ولورې ته البته تاسو ته کوم چې وړاندې کوو هغه زموږ همکار چې دا مهال په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو کوم سرمشریزه یا عمومي غونډه چې روانه ده په هغه کې ګډون لري او د هغه څخه مو تفصیلات اخیستي دي چې وروستۍ کومې خبرې شوې، کومو مشرانو خبرې کړي دي، په کومو موضوعاتو باندې خبرې شوې. مهم خبره دا ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج د ملګرو ملتونو عمومي غونډې پر مهال د یو بل پر هیوادونو باندې سخت تورونه لګولي دي او ویلي دي چې دوی د ترهګرو سره مرستې کوي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي وکیل خان چې زموږ همکار بختور شاه ترینه تپوسونه کړي دي.
نوموړي د خپلې وینا شروع داسې وکړله چې ویل چې په پاکستان کې نوی حکومت راغلی دی او دغه حکومت لپاره خلکو د بدلون لپاره یا د چینج لپاره ووټ اچولی دی. دا وویل چې د حکومت کې یا د دوی ګوند په واک کې راتلو سره دوی د خپلو ګاونډیانو سره او د نړۍ طاقتونو سره او د نړۍ نورو هیوادونو سره په برابرۍ باندې تعلق ساتل غواړي او غواړي چې په دغه تعلق په برابرۍ باندې وي. د دې سره سم دوه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې حکومت یې د امن او خوشحالۍ په لوري باندې د ګامونه اخلي. بیا د نړیوالې ټولنې یا د ګلوبل کمیونټي یا انټرنیشنل کمیونټي په اړه باندې د وینا وچ تا مهال نړیوالې ټولنې ته د مشورې ضرورت دی او په دې کې د یو اړخیزه فیصلو کولو د یو کام یا یو هیواد لا یو اړخیزه فیصلې نه دي کول پکار، بلکې نن سبا وخت دی نو هغه د شریکي یا د په ګډه د کار کول دی. د دې سره سم د هندستان په اړه هم دوه وینا وکړله. په هندستان هم نیوکې وکړل دی چې د هندستان په اړه چې کله د خبرې کول نو ویل چې هند پاکستان سره چې کوم اړیکې دي نو هغه د تاوتریخوالي ښکار دي او پاکستان غواړي چې دغه مسله د خبرو اترو د لارې حل کړي. خو په دې لړ کې چې کله هم پاکستان د هند سره رابطه کړې ده نو پاکستان هندستان ته رستو شوی دی او دغه موقع هغوی درې واري د لاسه ورکړې ده. د دې سره سم د هاغلی قریشي صاحب دا وینا وه چې د کشمیر مسله په دغه سیم کې یو داسې مسله ده که دغه مسله د ملګرو ملتونو د یو قرارداد د لارې حل نه کړی شو نو په سویلي ایشیا کې امن نشي راتلی او تر څو پورې چې د کشمیر مسله نوي حل کړی شوی. او بیا ورسره دا هم ویل چې په هندستان په کشمیر کې د بشري حقوقو سرغړونه کوي او دغه ولا او درول پکار دي. د دې سره سم د هندستان د پوز د سلحکار یا مشر هغه وینا ته په اشاره باندې ویل چې هندستان په پاکستان باندې د پاکستان نه ګټه اخلي یا دغه شانتي یا ورسره ور باندې سره کم د بریټ د خبرو نه اشاره داسې و چې هندستان په پاکستان باندې سره کم بریټ کوي نو پاکستان به ورته کلک ځواب وایي. نو دغه د قریشي صاحب د خبرو اترو غټ غټ ټکی و.
وکیل خان، دین وړاندې د هندستان خارجه وزیر سوشما سوراج هم خبرې کړې وي د ملګرو ملتونو غونډې ته او داسې رپورټونه دي چې ګنې په پاکستان یې سخت نیوکې کړې.
بالکل، هم دغه شانتي دا کله چې سوشما سوراج د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته وینا کوله دروازې په پیل کې نو هغې د خپلو خبرو شروع څه داسې وکړله. ویل چې هندستان لګیا دی د خپلو خلکو لپاره کار کوي او وی په هندستان کې د غربت ختمولو لپاره کار کوي او دغه شانتي مخ په ترقی باندې روان دی. خو په دغه کې یو خند هغې ویل چې بلکې دوه خندان هغې یاد کړل چې دا مهال د هندستان په ترقی کې راځي، هغه یو خو موسمي بدلون دی او دویمه ترهاګري ده کوم چې لوی چیلنج دی. بیا هغې د 9/11 یا د سپتمبر د 11 نیټې کال 2001 د ترهاګرو پیښو په اشاره بیا په ممبئی کې شوې پیښو په اشاره باندې وویل چې ګاونډي هیوادونه مرسته نه کوي، همکاري نه کوي د ترهاګرۍ د نوغي وستل لپاره. بیا هغې مثال د پاکستان په داسې ورکړو په خصوصي توګه د پاکستان نوم یې واغسته چې پاکستان نه امریکې سره وفادار دی نه ورسره د مخلص دی او نه هندستان سره. او مثال داسې ورکړو که پاکستان چېرې امریکې سره مخلص او نه توپک اسامه بن لادن ژوند په پاکستان کې نموندل کېده. بیا د دې سره سم د دا ویل چې په پاکستان موږ سره هم یعنی هندستان سره هم نرم مخلصه او په پالیسۍ کې اوس هم څه بدلون نه راوستي چې د ترهګرو پر ضد کوټلې ګامونه واخلي. او د هغې مثال هغې داسې وکړو چې حافظ سعید اوس هم په پاکستان کې په کولو مټ باندې ګرځي او دغه وجه ده چې د ایف اے ټی ایف په لیست کې پاکستان اچول شوی دی. او دوی وایي چې خبرې ښې هغې سشما سوراج دا هم وویل چې د مسلو حل خبرې اترې دي او کومې چې شروع کېدل پکار دي. خو وی ویل چې کله هم موږ خبرې اترې شروع کړې د پاکستان لخوا په هندستان کې سره سره کم بریدو شي. دوی ویل چې په کال 2014 کې په خپل پاکستان ته تلم پاکستانی چارواکو سره ملاقات کړو خبرې اترې مې وسره شوې. خو کله چې واپس رالم دا غي سور دي پات په هندستان په هوایی ډګر د هوایی ځواکونو په مرکز باندې بریدو شو او دا برید هغه تر هاګر کړو کم ته چې پاکستان مرسته تر لاسه وره. ندی سره سم دي دا خبره هم وکړه چې د پاکستان نوی حکومت یعنی د وزیر اعظم عمران خان حکومت مونږ ته خبرو تر وړاندیز کړو مونږه خبرو وړاندیز قبول کړو. خو بیا ادا سی وشو چې څنګه مونږ د وړاندیز قبول کوند دا غي درې ساعته وروسته په هندستان هندي ځواکونو باندې بریدو شو. نو دې د ملګرو ملتونو کې او د غونډه کې ناست مشران ټول چې په داسې حالاتو کې هندستان څنګه کولی شي چې بیا د پاکستان سره خبرې تر کې یو خو مونږ سره خبرې کې او بل طرف مونږ باندې بریدونه کوي نو بیا خبرې تر ناممکن دي. دا د هندستان د خارجه وزیر سشما سوراج د خبرو اترو غټ غټ ټکی وختل چوریدونکو سره شریک کو.
وکیل خان که په لاندو ټکو کې راته د شمالي کوریا د خارجه وزیر خبرې هم اوکي.
ضرور بالکل. د شمالی کوریا خارجه وزیر هم نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته وینا کړې ده. ری یونګ هو کله چې خپل وینا کوله نو هغه وویل چې د امریکا او د شمالی کوریا تر اوسه هم نه اعتبار شته. وی وویل چې دغه نه اعتبار ختمېدل پکار دي کچري امریکا غواړي واشنگتن غواړي چې شمالی کوریا خپل نیوکلیئر وسلې ختم کړي. که څه هم د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون ویلی په خپل خبرو کې کله چې دوی به خپل نیوکلیئر وسلې ختموي او دغه شانتي د میزایلو ازموینه کوي هغه ځینې به ختموي او انسپکټرانو ته به اجازه ورکړي چې دغه څارنه وکړي. خو اوس چې کله د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته د شمالی کوریا هاغلی ری خبرې کولې نو ویلي چې په شمالی کوریا به تر هغه ګامونه نه اخلي تر څو پورې چې امریکا له خوا دوی ته باور نه ورکړي شوی او په دغه خبره باندې هغه زور ورکړو.
وکیل خان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته نن بیا کم احتجاجونه شوي دي.
احتجاجونه په روزانه توګه باندې دلته کې کله چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ته کله هم د یو هیواد مشر وینا کوي نو هغه هیواد کې که سره کم مسلې وي چې چیلنجونه وي او د حکومت لخوا ورته پاملرنه نه کېږي نو دلته کې د هغه هیواد وګړو لخوا احتجاجونه کېږي. خو که په خصوصي توګه د نن د احتجاجونو ته راشو نن دلته کې درې غټ احتجاجونه شوي دي. یو احتجاج د هندستان سره تعلق لرونکي سیکانو لخوا هغوی چغې نارې وهلې چې دوی د هندستان نه ازادي غواړي او دوی سره ظلم ذاتي روان دی په هندستان کې. د دې سره سم بل احتجاج روانو هغه د کشمیریانو هغه احتجاج کولو او ویلي چې دوی غواړي چې د کشمیر نه ټول هندي پوزونه وځي. د دې نه علاوه بل چې کوم یو لوی احتجاج شوی هغه د پی ټی ایم یعنی د پښتونو د ژغورنې غورځنګ چې کوم غړي دلته په امریکا کې د هغه احتجاج وو دغه احتجاج روانو او دلته کې هغه خپل هغه غونه هغه خبرې بیا تکرارولې کوم چې او خپل هغه غوښتنې تکرارولې کوم چې د پی ټی ایم د لومبیر ورځې نه دي یعنی د دوی مشران دي نه وجلي کیږي د دوی پښتانه دي په زور نه بيدرک کیږي چې پوسټې ختم شي دغه رقم غوښتنې دوی کولې. نجیب کاکړ دغه د احتجاج مشري کوله کله چې سره مونږ خبرې وکړل چې تاسو غوښتنو کې څه بدلون یا کومې غوښتنې پوره شوې دي هغه چې اوسه پورې یو غوښتنه هم نه ده پوره شوې او دلته د ملګرو ملتونو ودانۍ ته مخامخ د دوی د احتجاج مقصد هم دا دی چې نړیواله ټولنې او پاکستان ته خپل غږ بیا ورورسوي او ورته وایي چې زموږ غوښتنې پر ځای دي زموږ غوښتنې دي پوره کړي شي. دا د پی ټی ایم د غړو وینا وه. دغه په دغه مهال کله چې دوی ویناګانې کولې او د ملګرو ملتونو ودانۍ نه د پاکستان چې کوم وفد د سفارتخانې کارکونکي د کنسرټ کارکونکي روانو د دوی یو بل سره توتري خواله هم راغې یو بل پسې چغې نارې ووهلې. د پاکستان د کنسرټ یا پاکستان چې کوم وفد د هغې غړو دوی ته ویل چې تاسو غداران یې او د دې طرف او د دوی چغې وخلې او یو بل ته بدې ردې او په خلو کې د توتري خواله یعنی سخت لهجې کې یو بل سره خبرې ترکه بیا پولیس رال چې دوی یو بل نه بیل کړ نو دغه د احتجاجونو حال نن راځي.
ډېره مننه وکیل خان.
مننه.
خدرمنو اوریدم. پښتو خبرونه دوام لري. دا مهال زو د یو بل مهم راپور ولورې ته څنګه چې تاسو ته مو وړاندې په خبرونو کې ویل چې د انډونیشیا په دوو ښارونو کې یوې زورورې زلزلې شاوخوا 304 اتیا کسان وژلې دي او تر 1500 لا ډېر ژوبل دي. پکې چارواکو هم اندېښنه ښودلې ده، ویلې دي چې دغه د مړو شمېره یا د تلفاتو شمېره لا نوره هم زیاتېدای شي. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بارکوال میاخیل.
د زرګونو ټاپوګانو هیواد انډونیشیا چې د مدیترانې یا روم سمندر په کوم ځای کې پروت دی، هغه د مځکنیو تختو او د اور غورځونکو غرونو د موجودګۍ له امله رینګ آف فایر یا د اور ګوتمۍ بلل کیږي، او دا د مځکې پر سر د زلزلو لپاره یوه تر ټولو خطرناکه سیمه بلل کیږي. د انډونیشیا په سولاویسي ټاپو کې د وړمې ورځې زورورې زلزلې او د زلزلې په نتیجه کې سونامي تر 400 زیات کسان مړه کړي دي او شاوخوا 1500 کسان یې ټپیان کړي دي، خو وایي سلګونه کسان لا هم ورک دي چې د مړي ژوندي درکې نسته. چارواکو د سونامي رفتار په یوه ګنټه کې 800 کیلومتره ښوولی دی. د انډونیشیا د ولسمشر مرستیال جوسف کلا د زلزلې او سونامي شدت ته په پام سره وایي کېدای سي د مړیو شمېر زرګونو تنو ته ورسیږي. چارواکي وایي د جمعې په ماسپښین راغلې زلزله د ریکټر په کچه 5.5 درجې وه او مرکز یې د سایل او ټوریزم له مشهور ټاپو پالو څخه 70 کیلومتره لرې د شمال پر خوا په مځکه کې 10 کیلومتره دننه و. تر دغې زورورې زلزلې وروسته د سونامي 3 متره لوړې څپې د پالو ټاپو له څنډو سره لګېدلې دي چې وایي د ښار ساحلي پټۍ ته زیات تاوان رسولی دی او وایي چې زیات خلک د سونامي د زورورو څپو په نتیجه کې مړه شوي دي. د انډونیشیا له قدرتي آفتونو د ژغورنې د ادارې بی ان پی بی ویاند سوټوپو پرو نیګروهو تیره ورځ په پایتخت جکارتا کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل زلزلې او سونامي په پاولو ټاپو کې ډېر زیان اړولی چې وایي زرګونه کورونه، روغتونونه، لوی مارکیټونه او هوټلونه یې ویجاړ کړي دي. چارواکي وایي د پاولو ټاپو تر څنګ په ډونګالا ښار کې هم زلزلې خلکو ته تاوانونه اړولي دي. نیګروهو وایي د پاولو ټاپو له ساحله یې تر اوسه د سلګونو کسانو مړي ترلاسه کړي دي، خو وایي سلګونه کسان لا هم ورک دي ځکه چې وایي د سونامي د راتک په مهال پر ساحل سلګونه خلک راغونډ شوي وو چې د یوه جشن تیاری یې کوله. د سونامي په وخت د عامو خلکو په جوړو کړو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د سمندر اوبه د پالو ټاپو ساحل ته لورچیر مکورونو سره لګیږي او د بیړیو سامان لیږدونکي کنټینرونه او نور شیان هم په اوبو کې بهیدونکي لیدل کیږي. د انډونیشیا د بیړنیو عملیاتو چارواکي وایي په زلزله او سونامي کې د مړه شویو کسانو جسدونه په بیلابیلو ځایونو کې پراته دي ځکه چې وایي دوی یا د لویو ودانیو د رانړېدو له کبله مړه شوي او یا په سونامي کې بهیدلې دي. له آفتونو د ژغورنې د ادارې ویاند نیګروهو زیاتوي چې سونامي یو پل هم وړی چې له امله یې له پالو ټاپو سره نښتې مرکزي لاره د مځکې ښویېدو له امله بنده شوې ده. وایي تر یوې نیمې ورځې تیرېدو وروسته هم له ډونګالا سیمې سره اړیکې بیرته نه دي ټینګ شوي چې د زلزلې له مرکزه یوازې 28 کیلومتره لرې ده. چارواکي وایي د زلزلې په نتیجه کې جوړو شویو بیړنیو روغتونونو ته سلګونه ټپیان وروړل شوي او تر درملنې لاندې دي. رویټرز خبری ایجنسی وایي د سونامي له راتګ سره د بجلی نظام هم زشته زیات زیانمن شوی دی چې وایي له کبله یې چارواکي د ژغورنې په چارو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د انډونیشا د امنیت وزیر ویرانتو له رسنیو سره په خبرو کې وویل د مرستې چارو ته د پوځیانو پلټنې هم ورسېدلې دي او له جکارتا څخه د اړتیا وړ سامانونه هم په الوتکو کې له زلزلې اغېزمنو سیمو ته ورسېدلې دي او هوایي ډګر یې یوازې د هغو الوتکو لپاره چې مرستې وروړي پرانیستی او نور پروازونه به د اکتوبر تر څلورمې نېټې ځنډېدلې وي. انډونیشیایي چارواکي وایي له پالو ټاپو یې تقریبا 12000 کسان تر اوسه له خپلو کورونو راایستلي او په 24 یو ځایي کیمپونو کې اچولي دي چې وایي تېره ورځ بیا د زلزلو واړه ټکانونه هم ورباندې راغلي دي. همدارنګه ګڼ شمېر خلک ورڅیرمه ماکاسا ښارګوټي ته هم لیږدول شوي دي.
اوریدونکو پیښو خبرونه لا دوام لري. د محل زو د سیمې ولوري ته یو بل راپور تاسو غواړو وړاندې کړو چې د خیبر پښتونخوا په 410 ضلع کې د کانګو وایرس په ناروغۍ اخته یو ځوان تن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه تن څوک او د کانګو ناروغۍ یا وایرس بیا څنګه سیمې ته راغلی او څومره خطرناک دی؟ په دې اړوند ارشاد مومن راپور تاسو وړاندې کوو.
د پېښور خیبر ټیچنګ روغتون چارواکي پخلی کړی چې د 410 څخه روغتون ته راوړل شوی یو ځوان پرون د درملنې پر مهال مړ شوی دی. د روغتون یو چارواکي وی ویډیو سره په خبرو کې پخلی کړی چې عدنان خان نومې ځوان څو ورځې وړاندې روغتون ته راوړل شوی او په طبي معاینه کې د کانګو د وایرس یا جراثیمو پخلی شوی و. د عدنان خان تعلق د 410 تنګي تحصیل سره و. د عدنان خان یو کلیوال جنګیر خان ډیور ریډیو ته وویل چې د نوموړي د کور څنګ ته دوه څاروي د نامعلومه ناروغۍ له وجې مړه شوي وو او عدنان خان به هغه ځای ته تګ راتګ کوو. هغه زیاته کړه د پېښې وروسته په ځې خلکو کې یره ترخه سیوا شوې او د حکومت لخوا دې سیمې ته د صحت کوم ټیمونه هم نه دي لیږل شوي چې د کانګو وایرس څخه خلک خبر کړي او یا احتیاطي ګامونه واخلي. د روغتیا د پوهانو په وینا کانګو وایرس یا جراثیم د سرغونه انسانانو ته انتقالیږي او د ناروغۍ غټې نښې سخته تیزه تبه، د سر او هډوکو دردونه او د پوزې نه وینې بهېدل دي. ډاکټر عامر تاج وایي که د کانګو وایرس په وخت تشخیص وشي نو علاج ممکن دی.
د دې کې د مرګ ډېره زیاته خطرې او ګسړې په ټایم باندې آی سی یو ته ورسي او هغه پته ولګي چې دا بیماری ده نو هغه بیا موږ په مختلف توګه دې علاج کوو چې پاهې کې د دې وایرس خلاف دوایانې دي او که سپینه وینه کمی نو هغه بار بار سپینه وینه مریض ته لګېدو او ضرورت وي.
د 410 قومي اسمبلی غړي ملک انورتاج دی وته وویل په دغه پیښه نو خبر خو ولی موس به زی د صحت محکمې ټیمونه دغه سیمه ته استوي.
زه اوس رابطه ساتم او کسان سره رابطه کوم چې کوم میډیکل ټیم هغه لپاره د حکومت ارنج کوم اول ته به ورزی ان شاء الله خلکو کې چې کوم تشویش دی نو دا یو څه مسلې یا نور څه داسې سیریس خبر ان شاء الله موږ ور سره خپل پوره رابطه کیو او موږ ته په دې خبره باندې ډېر افسوس هم دی او خفګان هم دی چې داسې یو کار داسې یو وایرس هلته دغه شي.
د روانې میاشتې په سر کې په قبایلي ضلعه خیبر کې دوه تنه د کانګو ناروغۍ له وجې مړه شوي وو. سږ کال په کراچۍ کې هم د کانګو په 11 ناروغانو کې 4 تنه مړه شوي دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوه شبقدر.
درنو عزتمنو اوریدونکو، دا مهال هم د تکړه قبایلي خوندو د ځینو غړو تاسو ته غږونه وړاندې کوو چې هغوی خپل د فعالیتونو په اړوند تاسو ته څه وایي. تکړه قبایلي خوندې داسې یو تنظیم دی چې د خوندو لپاره کار کوي او د میرمنو لپاره کار کوي. راځئ چې نور په دغه غږونو کې ورڅخه واورو.
جی ډیره مننه. زموږ د پریس کانفرنس مقصد دا و چې دی په کله وی چې اصلاحات شو هغه کاغذي که اصلاحات دی لو سپور موږ ته هیڅ پته نه دی لګیږي چې څه اصلاحات دی شو زګ چې انټرم ریګولیشن چې کم دی راوستي دی هغه دی سی آر ما په خیال دویم نوم دی او مقه شی دی او ما غا کونسل اف ایلډر دی او ما غا د پی ای اختیار بس صرف نومي ولا بدل کړی اختیارات او مقه شان دی. نو موږ دا وی چې سینې چې هغه مخکې نظام کې د خزونو مایندګي په یو ځای کې نه و نو اوس مقه شی دی زګ چې کونسل اف ایلډر کې بیا خزي نشته لري خو د بیا د انصاف اصول کې ډیر مسلې دي. بل دا ویلی چیرې موږ په نومبر کې د لوکل ګورنمنت الیکشن کوو سب پورې اسرات اس نخکاری نو زموږ د حکومت سره مطالبه لري چې زر تر زره د لوکل ګورنمنت الیکشن دی وکړي شي او ورپسې د فورن د صبح الیکشن وکړي شي چې ته سو پورې زموږ صبح نمائندګي نه راغلي نو دا انټرم ریګولیشن په موږ باندې نافذ وي او موږ ته چې کوم دینو انصاف نشي ملاوي دي موږ د سیاسي عمل نه ډیر لري پاتې کړی شي وي نو زموږ حکومت مطالبه ده لري چې زر تر زره د لوکل ګورنمنت او صبح الیکشن وکړي شي چې موږ دې رغه کې شامل شو دي سیاسي عمل کې شامل شو بیا زموږ د سیاسي ګوندونو نه دا مطالبه ده ډیماند دی مطالبه ده چې دې دي چې کم دي چې کم سلور سیټونه زموږ د خزو تر لې ورکړې شوې د قبایلي هم په دې د قبایلي زنانه راوستې کی
زکه چې مثال نه دل تو سیدون
کی تشته هغه د مثال بالکل دا غزي کې سیدون کې ځاغه ځي مثالونو او ایجاد هغه خلکو د پاره کار کړی دی هغه خلک دي راولي
نه تاسو د ادارو نه د سیاسي پاتونه
مطالبه کوي په خپل پستاسو دی تنظیم کې تر اوسه پولیس سمره خزي تاسو شامل شوی دی سمره تعداد دی کله جوړ شو دا
2012 کې دا مونږ جوړ کړی دا تقریبا مونږ سره دی وخت کې تقریبا 5-5 زنان دي په مختلف ایجنسی کې دي په مختلف ایجنسیانو کې مونږ سره 5-5 زنان دي په کار کې په لوی باغ دغه باندې په ایجنسیانو کې دنه دي
کمی کمی داسې مهمې مسلې دي چې ښځې غواړي چې د اصلاحات په نوم یا صف په نوم حل شي.
مونږ چې کوم دی سر زموږ چې الیکشنونه مونږ کمپین چلولی ووټ زما حق مونږ سیاسي عمل نه ښځې ډېرې لرې ساتلې دي. زموږ د نارینه لرې ساتلی شوي دي خو بیا په خصوصي توګه باندې ښځې ډېرې لرې ساتلی شوي دي. نو مونږ دا وایو چې دا اصلاحات وشي هلته کې الیکشن یې کېږي دغه کېږي چې ښځې د دې نمایندګۍ نه خبر شي فیصله سازۍ په عمل کې شاملې شي نو هغې کې به الګ بیداری پیدا شي.
ډېره مهرباني ستاسو تاسو نه بجي تاسو کو خپل تعارف حاصل وکړئ.
جی زما نامه صفی ورکزئی ده. زه د ورکزئی جنسونه یم. زه د سټیرنګ کمیټه ممبر یم او عمدہ رنگ 2012 نه مونږ د خیند کور نه لګیا یو دغه کو او د دې چې څنګه نه
هېبې تاسو پم د کوم چې قبایلی خزی دومره مخ کې ولې ناراضی ښکاری مونږ ته ولې نه نن پریس کانفرنس کوم ډېر خزی نشته تاسو سره نن وجه څه ده؟
جی اغه د باندې خو یو د سړو پابندۍ د ډېر زیاته ولې چې دلته راته کو بیا دلته خبرې کول غي د خود کور نه بهر وتلې نشي نو دلته راته کو ډېر لوی خبره ده. بیا د کیمرې په مخ کې او بیا د ریډیو کې خبرې کول نو مونږ هم دا وایو چې یاره مونږ چې څنګه لګیا یو زو هلې ځلې کول ته دغه رنګ مونږ سره نورې خزم شي او هلته مونږ اوس هم پویا ورکو لګیا دي څومره کالو نه ډېرې تکړه شوې دي ډېرې راغلي دي چې مونږ راغلو داسې به د خیره نورې راشي.
ډېره مهرباني ستاسو د وایس اف امریکا جو سره خبرې کولو. ډېره مهرباني ستاسو.
او اوس هم یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي
د بین الاقوامي ترقۍ لپاره د امریکای ادارې یو ایس ایډ اوس په نایجیریا کې د هغو مقصدونو د حصول لپاره د اضافي مالی امداد اعلان کړی دی کوم چې په کال 2015 کې د امریکای او د نایجیریا ترمنځ په دستخط شوی لوزنامه کې مقرر کړی شوی دی. د 25 میلیون ډالرو امداد په نایجیریا کې د خې حکمرانۍ په مضبوطولو کې لاس امدادو کې ځکه چې د نایجیریا حکومت دا وخت په ملک کې د بډو رشوتونو د نغې وستو اقدامات شروع کړي دي. د 15 لک ډالرو اضافي امداد به ټاکلې شوو علاقو کې خلکو ته د سودمن تعلیم په ورکولو کې لوی لاس وکړي. دا د ایډز د رنځ د مخنیوي لپاره د امریکای د صدر د نامې د منصوبې لاندې ورکړې شوې ده. دې لپاره تر اوسه پورې 2.5 کروڑ ډالر امداد ورکړې شوې ده. نایجیریا ته د ورکړې شوې دې اضافي امداد سره د امریکای کل امداد 1.1 ارب کروڑ ډالرو ته رسیدلې ده. یو ایس ایډ د امریکای د صحت وفاقي او ریاستي وزارتونو سره هم په ټوله امریکا کې د صحت خو اسانو ته د خلکو د یو مساوي رسایي د یقیني کولو لپاره کار کوي. یو ایس ایډ د نایجیریا د بجټ او د قومي منصوبه بندۍ صحت زراعت د بجلی او د تعلیم وزارتونو سره هم په همکارۍ کې د دوړخي د امداد د لوزنامې د اډانې جوړولو لپاره کار کوي کوم چې د کال 2000 پورې قائم وي. د لوزنامې له د اخیری شکل ورکولو لپاره یو ایس ایډ د ریاستي حکومتونو په سطح هم خپل همسنګو سره خبرې کوي. د یو ایس ایډ د نایجیریا د لپاره قائم مقام مقامی ډایریکټر ایرن هولیران خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکای دا یقین دی چې نایجیریا په افریقا کې د ټولو نه د زیاتې آبادۍ والا ملک دی او دا شان په ټول براعظم کې د نایجیریا معیشت هم د ټولو نه لوی دی. په دې سبب د براعظمي افریقا په مستقبل د نایجیریا ډیر لوی اثر دی. همدغه وجه ده چې یو ایس ایډ د نایجیریا خلکو او حکومت سره د دوی د ترقیاتي مسلو په اوارولو کې د جغت همکارۍ کولو پوخ نیت کړی دی.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.